Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شو. نور یاس نوري يم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال دی. غوی یا سور د میاشتې 13 ده چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به له طالبانو وغواړي چې د شوي د سولې د تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. ښاغلی خلیل زاد بیا د سیمې په سفر وتلی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت هم غوښتي چې د ایراني سرحدي ساتونکو له خوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سین کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پاوز تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. د کابل د احمد وبخی د پکتیا د احمد ابا اول سوال په یو برید کې ټپي شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پاوز تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوی چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسیدلي چې د وژل شوو شمیر 108 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي، وايي پنټاګون ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبل شمیر کم خي. د میدان وردک چارواکي وايي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخت. د میدان وردک دی والی ویان محب الله شریفزي پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات ورسته له هغې وشول چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او څلور تنه یې ټپیان کړل. د ښاغلي شریفزي په خبره افغان هوایي ځواکونو په غبرګون کې عملیات وکړل.
تیره شپه د میدان وردک ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان پلارو چې د وسلوال مخالفینو له بریټ سره مخ شي وو. د افغان ملي امنیتي او د پوز وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپی شوی هم دي.
خاغلی شریف زید وردګ ولایت د سیمایزو چارواکو په حواله وویل الله هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او زیاتوي خاید مړو شمیر لا ډیر وي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد ابا پر ولسوال حضرت محمد رودوال پرون ماښام ناوخته داسې مهال برید وشو چې نوموړی د روژه ماتي پر وخت د خپل کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتي لپاره پر لاره وو، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسیدلی.
د پکتیا دی ولی ویان د غرز ویل د خغلی رودوال روختي وزیر دارډ ورلد یو د 203 تندر قول اردو روختون کې بستر دی. تر اوسه د بریټ مسؤلیت چا یا کومي وصله ولې دل نه ده خسته. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون لارې د زده کړو ترڅنګ اوس د وی ځانګړي وی پانې لارې زده کوونکو ته درسي خبرونه وړاندې کوي. د وزارت ویاندې نوریا نزهت پرون مخام ازادي راډیو ته وویل دغه وی پانه به سر لنن څخه د زده کوونکو لپاره فعال شي.
موږ په دغه ویب سایت کې ټول ویډیوي او اډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی. هغه زده کوونکي چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم هوشمند موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه وبسایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون د ناسم درک پر اساس بلل ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادر دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپای پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره جګړې ته مخه ونه کړي مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې کچېری هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د دې سازمان مشر تیدرو ادهانم ګبریسوس پرون د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړی په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي په عادي توګه کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دغه راز ټینګار وکړ چې پر روغتیایي سیستم دې ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي د میتر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړي د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,600 او د مړو شوو له 1,500 اوښتی دی. د موسکو خاروال د غرض ویلی سره لدی چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کې د کورونا وایروس رسمي راجستر شوی شمېرې کمی شوي، خو وایي لا هم په موسکو کې د خدماتي سکتورونو د بیا پرانستلو لپاره وختي ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوش مه نور لوی خارونو د هوا حالت چې هوا پیژندنې ادارې لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شیندې تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه لس. هرات اسمان شیندې تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شیندې تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 13. کندهار اسمان شیندې تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 13. او جلال آباد اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټین 0.
خاطر پر دې سوچ د افغانستان د څو خرنو د هوا د حالاتو اټکلې او ورو ولاندې په خبرونه کې به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سین کې د هغوی د ډوبولو په اړه دی بشپړ څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وشي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد به د قطر پلازمینه دا هتا په سفر کې د طالبان باندې یو ځل بیا فشار راوړي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د شوي تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. د نورستان والی په پارون کې د یو لوی جمعه د جوړېدو د پیل په مراسمو کې دولت وسلوال مخالفین ملامت کړل چې د جمعتونو په ګډون د هر څه په ورانولو صرف نه کوي.
هغوی جمعات نړوي، جمعات کې انفجار کوي، مکتب سوزوي، پول پولچک آلوزوي، سرک ورانوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی که پر دې هواد وسلو د پلورلو لګول شوی بندیز وغځول شي نو دوی به پام و نه ساتي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ده، په اعلامیه کې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر یادونه شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د سشنبې په ورځ پیل کړی د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي. د خبر شوی لامی له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی دی. د لکه چې دغه تړون لاسلیک شوی دی، په افغانستان کې شخړې بیا هم زیاتې شوې دي. په تیر بیا د وسله والو طالبانو حملې پر افغان امنیتي ځواکونو او د غراز پر دولتي اهدافو ډېرې زیاتې شوې دي. له دې سره دا ویره هم پیدا شوې چې ممکن دغه تړون له خطر سره مخامخ شي. لبلې خوا امریکا وایي د افغانستان حکومت باید د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې د لسګونو افغان کډوالو د ډوبېدو پېښه تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پېښه څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هغو راپورونو چې وایي د افغانستان ایران پر پوله د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان مهاجر چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه هېواد ته تلل نیولې هغوی شکنجه کړي او په زور یې سیند ته غورځولي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنۍ کړی دی. مایک پومپی د چهارشنبې په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه دا وی د تیر اونۍ راپورونه وايي ایرانی پولیساتو د افغانستان د هرات ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د ډوډۍ په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو واوړي بد چلند سوی دی او هغوی یې ځورولي او ډوب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پیښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عاملین ځواب ووایي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه وایي ایران د یو رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تن افغانان چې د جمعې په ورځ غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي د هغې ود د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړیستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه 12 مړي موندلي دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بیلابیلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړی ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبې په ورځ د غویي پر 14مه وویل چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک پاستولو سره منلی چې دواړه هیوادونه به د پېښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وشي. د پیښې په وروستیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. بشري حقونو د څار سازمان د ایران پولیسو ساتونکو لخوا د افغان مسافرو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې وروستی چلند ټکان ورکوونکی امبللی دی. د سازمان د آسیا برخې مرستیال پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغې ویلي ایران په تیرو وختونو کې هم د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې خو چمتو نه دي چې د خلکو ځواب ووایي. د اغلې ګاسمن سره د ځانګړې مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا هم واورئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وو بجې او ولس دقیقې کې دونکو د اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. احمد شي برته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانې وروستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپل هوایي بریدونو په اړه ورسني معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانې د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم روان غړي. خبرونه بیا د همدې قومندانې د ویان زاکاری هارل خبرې راخستلې چې وایي ډیپلوماټیک اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانې لشتر لشه له 2014 کال را په دی خو هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانې نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 19 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکو توافق له مخبزیتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. شاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلې دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسیې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایروشیا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لارې کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوی وه چې حکومت به تر 15,000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1,000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خنډ د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. ایرو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونې په خپلې اوشتې مقالې کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلې دي چې پاکستان په دې خزیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په باب واوریدل چې د دغه تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تېره بیا د وسلوال طالبانو لوري چې حملې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د مخکې مو واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو له استاذ سره خبرې وکړي او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د خبرو لپاره به هم اسلام آباد او نوی ډلی ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامې کې ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د تېرې سهشنبې په ورځ پیل کړی، خو نه دي ویل شوي چې کله به خلیلزاد دوحې ته ځي او کله به هم اسلام آباد او نوی ډلی ته. ازادي راډیو اوري په دې اړه تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. د نورستان والی په مرکز پارون کې پرون دی لوی جماعت جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین تورن کړل چې د جماعتونو په ګډون د هر څه پورانولو صرف نه کوي. د دغه لوی جماعت ډبره پرون د مرکز پارون اړوند ادستوی سیمه کې خودل شو. د دغه جماعت په جوړېدو سره به چې کله ورغی په یو وخت کې د 2000 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د ازادي راډیو سمیز خبرال روح الله انوري پر رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جماعت د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل افغان حکومت دینی مدرسې، جماعتونه او خونځي جوړوي، خو وسلوال مخالفین بیا دینی ځایونه او د زده کړې مرکزونه ویجاړوي.
مکتب جوړوي، جماعت جوړوي، پوهنتون جوړوي، سرک جوړوي، او هغه څوک چې د دولت په خلاف جنګیږي هغوی جماعت نړوي، جماعت کې انفجار کوي، مکتب سوځوي، پول پول چکالو زوی سره قرانوی.
والی وای د افغانستان حکومت او وګړي مسلمانان دي، نو په هیڅ صورت په خلاف جنگ او جګړه جواز نه لري. د هغه په خبره چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره سوله وکړه، خو خپل مسلمان او افغان رور سره د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکوي.
تاسو چې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو سره توافق امضا کړ او د جنگ د پای ته رسول لپاره یو قدم واخیسته، مونږ مننه کوو. د دې په څنګ کې افغانانو وجلو ته ادامه ورکول دا کم منطق لري؟ بیا هم دې ته جهاد وای، بیا هم مکتب ورانولو ته جهاد وای، بیا هم سرک ورانولو ته جهاد وای، نو دا افغان وجلو باندې به الله تعالی ولی خوشحالیږي؟ اسلام ته به په دې باندې څه ګټه رسیږي؟
د نورستان والی وای نوې جوړیدونکې جماعت په دوه پوړو کې د ټولو اسانتیاو درلودو سره په څه باندې 350 میلیون افغانۍ په دوه جریبه او 220 زمکه جوړیږي. د هغه په خبره چې ټوله بودیجه افغان حکومت ورکوي. د نورستان اوسیدونکو هم نوې جوړیدونکې جماعت ته خوختي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندول غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې اوسنۍ جنگ د پردیو د ګټو د پاره په افغانستان کې روان دی. قومي مشر نور الله میمار وایي
هغه خلک د پردی استخباراتو په لمسون لمسیږي او راځي خپل مملکت تخریبوي، جماعتونو ته انفجار ورکوي، زیارتونو ته انفجار ورکوي، علماي وجني او نور چې کوم دینی مقدسات او مشاعر دي دغه په خلاف چې حرکت کوي دا دغه کار دی. دین سره هیڅ تړاو نشته دی او دغه دین سره هیڅ ارتباط نشته دی.
په نورستان کې چارواکي وای اوس مهال په ټول نورستان کې د افغان حکومت لخوا لسو زیات جامع جماعتونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او کوخخ کوي چې دلته دینی مدرسو، خونځو او نورو تعلیمی ادارو ته هم ودانی جوړی کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ایران خبرداري ورکړی چې پر دې هواد وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز غزیدل به هیڅ کله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لمخې پر ایران لګول شوې د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر کې ختمي. خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړ چې امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غځول لپاره هڅو ته دوام ورکړي لتون خبرګون سره به مخامخ شي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تیروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
یوزل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا پاوز تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د هغه راپور له مخې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون خپور کړی تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي دي. وژل شو شمېر 100 تنه ښودل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې